یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دولس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په راپورونو سربیره مخکښ شزی پروګرام هم لرو. د خبرونې په دوام کې به واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار مسکو تلار په ورزګان کې زرګونه کورنۍ د جګړو له لاسه بې ځایه شوي.
ډېر کورونه دي حساب درته حساب چیرې دي دا اوس د دې کډې بار سي وي دي دا واځ ځای یو سره په کور پات.
په کندوز کې جګړې بې ځایه کړي وای
کور نو مو سوځیدل کوی چې موږ طرفات نه دي انده در په در راغلی اوس دغه ماشین لرو چې موږ یو خورو.
د برښنا د پرچاوي لکبل کابل شاریانو مریضي انرژي تبخه کړي، خو د دې انرژي د وسایلو پلورون کی وای
د مونږ لاس پنځه لاس نفر انجنیران دي هغه رسیدګي مونږ خپل مشتریان ته نشو کوي.
د دې یو نور موضوعاتو تر اوریدو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې حمدا شیف به صفی الله ستانګ ځای وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د امنیتی همکارۍ د لاټي په هدف روسیې ته تللی دی. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي دا کوي چې درې درش وسلوال طالبان په یو هوایي برید کې وژل شوي. د کابل طبي پوهنتون بایو میډیکل انجینرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي. او د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلد پرون د 80 کلنۍ په عمر ومړ. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د امنیتی همکارۍ د لټې په هدف روسیې ته تللی دی. د امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویل د ښاغلي محب دغه سفر هدف د سیمه ایزي او امنیتی همکارۍ جلب دی چې په ترڅ کې به له لوړ پوړو روسي چارواکو سره وګوري. ښاغلی محب داسې وخت روسیې ته تللی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هر ورځ له بېلابېلو ولایتونو د سختو وسلوالو نښتو راپورونه ورکول کېږي. روسیې په افغانستان کې په تیره بیا شمالي سیمو کې چې له منځنۍ آسیا سره اوږده پوله لري د داعش یا اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو او د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنې ښودلي. د هرات چارواکي وایي پر غوریان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله له ماتې سره مخ شوې. د هرات والي عبدالصبر خاني وایي د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ نښته کې د طالبانو د سری قطعې د وو غړو په ګډون د دې ډلې لس وسلوال وژل شوي.
شب گذشته طالبو حمله وسره بالای ولسوالی
تیرش په وسلوالو طالبانو پر غوریان ولسوالی پراخه حمله وکړه. لومړی موټر بم چاودنه وکړه او ورپسې وسلوالو برید پیل کړ. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړانه د غوریان ولسوالی دفاع وکړه او حمله پښاوته موله
و حمله طالبو را به عقب راندن.
د خانی په وینا په دغه نښتو کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د یو بل امنیتي خبر له مخې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي دا کوي چې درې درش وسلوال طالبان یې وژلي دي. د 209 شاهین قلي اردو په اعلامیه کې راغلي افغان هوایي ځواکونو پرون په کلدار او شورتیپه ولسوالیو کې د طالبانو په سنگرونو بمباری کړي دي. اعلامیه کې ادعا شوی چې په دې بریدونو سره د طالبانو د څو قمندانانو په شمول درې درش وسلوال طالبان وژل شوي او 19 ټپیان دي. وسلوالو طالبان تر اوسه د وراوخت مرګ جوبلې په اړه د افغان چارواکو د دې ادعا په تړاو څه نه دی ویلي. د کابل طبي پوهنتون بایو میډیکل انجینرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي. د دې شپږ کسیزې ډلې له دې تجربې وروسته د علي آباد له روغتونه د لسو نورو ورته آلو د جوړولو غوښتنه ترلاسه شوې. د دې ډلې مشري پښتانه بنایي احمدزی کوي او وایي حکومت باید د دوی لاسنیوی وکړي څو د ورته طبي وسایلو په جوړولو کې لا پرمختګ وشي. افغانستان کې داسې وخت د اکسیجن د تولید لپاره هڅې کیږي چې دا هیواد د کورونا د درېیمې څپې په اوج کې د اکسیجن له کمښت سره مخ دی. دمګړې په افغانستان کې په کورونا د اخته خلکو شمیر له 1,00,000 کسانو اوخته او د دې ویروس له امله د مړو شمیر 15,000 ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع په خوانی وزیر ډونالد ترامسفیلد په روند اته اتیا کلنۍ په عمر ومر. د دوه دورې له 1915 تر 1916 او له 2001 تر 2006 کلونو پورې د امریکا د دفاع وزیر په دویمه دوره کې د افغانستان او عراق باندې د امریکا د بریدونو له اصلي مدیرانو بلل کیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر یو وطن پاله شخص بللی چې د خبره د یوویشتمې پیړۍ د څو لانجمنو پریکړو په مرکز کې و. ښاغلي خلیلزاد که څه هم له رامسفیل سره د خپلو مخالفتونو یادونه کړې، خو په منځنۍ آسیا او قفقاز کې د هغه خدمات ستایلي دي. د چین ولسمشر شي جن پین د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایلې او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداری ورکړ. نوموړي دغه څرګندونې نن د بیجنګ د تیانمن په لوی میدان کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. شي جن پینګ د کمونیست ګوند په زرګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمونیست ګوند پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د چین وګړي نه یوازې د زړې دنیا په ورانولو کې ښه دي، بلکې دوی نوې نړۍ هم جوړه کړې ده. ویل د چین بریالیتوب په ګوند پورې تړلی ده. د چین ولسمشر په دغه یو ساعته وینا کې ژمنه وکړه چې پیاوړی پوځ به جوړوي او د چین له خاورې سره د تایوان د یوځای کېدو د غوښتنې ترڅنګ د هانګ کانګ او مکاو پر کورواکۍ هم ټینګار وکړ. او په آسیا کې د کرونا ویروس د دلتا بڼې چټکې خپرېدا ته په پام په بنګلاديش کې لنن څخه سخت ټولبندیز لګول شوی او اندونیزیا هم بیړني اقدامات کړي دي. د بنګلاديش حکومت د یوې اونۍ په مخه اعلان شوی ټولبند د عملي کېدو لپاره پوځیان او پولیس ځای پر ځای کړي دي. د دغه ټولبند له مخې به ټول پلورنځي او دفترونه بند وي او د دې هیواد 1.8 میلیونه وګړي به هم په خپلو کورونو کې پاتې کیږي. دا به دغه بېوزله هیواد لا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. په بنګلاديش کې هم په دې وروستیو کې کرونا د دلتا بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې. د نړۍ بل څلورم لوی نفوس لرونکی هیواد اندونیزیا اعلان کړی چې نوي اقدامات به د جولای له 2 د قانون د تنفیذ ځواکونه عملي کوي. حکومت تر اوسه د دغو نوي اقداماتو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. استرالیا له دغه ویروس سره د مبارزې لپاره په یو شمېر ښارونو کې د لنډې مودې لپاره ټولبندونه اعلان کړي او په مالیزیا کې هم د جون له لومړۍ راهیسې ټولبند ته نږدې وضعیت جاری دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او په منځنۍ چپه 12.5 او اف ام 3.15 چپه اوري. د کابل تیبي پوهنتون بایو میډیکل انجینرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړه کړې چې په یو دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. دا هغه څه دي چې نن سبا په افغانستان کې چې کورونا ډېره ده ورته ډېره اړتیا شته. په دې اړه هم یو راپور لرو، خو د دې خبرونې لومړی موضوع د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ. امنیت شوروي ښاغلی محب د دغه سفر په لړ کې له جکپورو روسي چارواکو سره په امنیتي مسئلو خبري وکړي. ښاغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او له دې هېواده د امریکا په ګډون د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې ده. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال له کابل د ټلیفون له لارې را سره ری او مسکو ته د ښاغلی محب د سفر د جزئیاتو په اړه را سره خبرې کوي. مهرباني وکړئ.
بله، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن سهار د روسیې پلازمینه مسکو ته ولاړ او ټاکل شوی ده چې له روسیې لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په مختلفو مسایلو باندې خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي محب د خبرو ډیر تمرکز به په امنیتي مسایلو باندې وي او په امنیتي مسایلو کې هم تر ډیره د افغانستان امنیتي مسایل او دغه راز د سیمه امنیتی مسائل په دې باندې ډیر تمرکز کیږي. خاغلی اندل دغه راز ویل چې خاغلی محب د نورو روسی چارواکو سربیره د روسیې د امنیتی مسولینو سره به خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او په دې وروستیو کې یو شمېر ولسوالۍ د امنیتی ځواکونو او دغه راز د طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي او اوس هم څو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت ویان په همدې حال کې ویل دي چې څو ولسوالۍ بیرته نیولې دي. روح الله احمدزی څرګنده کړې چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ په پروان، په بلخ، په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې بیرته امنیتي ځواکونه نیولې دي. خو ذبیح الله مجاهد ویل دي چې لا هم ډېرې ولسوالۍ له دوی سره دي. له هغې جملې د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ چې امنیتي ځواکونه یې د بیرته نیولو ادعا کړې، مجاهد ویل دي چې دا اوس هم له موږ سره دی. په عین حال کې سیاسي څېړونکي وایي چې ماسکو ته د ښاغلي محب دغه سفر له بېلابېلو اړخونو نه ډېر مهم دی. له دې ډلې خالد سادات چې سیاسي شنونکی دی، هغه ازادي راډیو ته وویل چې روسیا سخته اندېښنه لري د افغانستان په شمال کې له امنیتي مشکلاتو نه او له دغه د جنګ له زیاتوالي څخه. د ویل چې د ښاغلي محب سفر به وتوانېږي تر یو حده د روسي چارواکو د اندېښنې راکمې کړي. په عین حال کې ویل شوي دي چې ممکن ښاغلي محب له روسي چارواکو سره د پوځي تجهیزاتو په اړه هم خبرې وکړي چې افغانستان ته ورکړي، ځکه ویل شوي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په تیره د افغانستان هوایي ځواکونه د روسیې د پوځي تجهیزاتو له کارولو سره ډیر آشنا دي، په تیره له هلیکاپټرو سره. نو تر اوسه پورې دغه جزئیات دي او دا جزئیات نه دي ویل شوي چې محب به مشخصا چا سره وګوري دقیقا په کومو مسایلو.
ډیره زیاته مننه کورودان په کابل کې د ازادي راډیو خبریالو چې مسکو ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د سفر په اړه معلومات راکول. د دغه سفر په اړه په مسکو کې لمیشت د سیاسي چارو له افغان کارپو ښاغلی شیر حسن سره خبرې کوو. شیر حسن صاحب هم د شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. حسن صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر د ښاغلی محب د سفر اصلي هدف څه کېدای شي؟
سلامونه تروان صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. مسکو ته د محب سفر خو ځکه مهم دی چې روسیا یو له هغو اغیزناکو هیوادونو له جملې څخه ده چې په سیمه کې د نورو ټولو خواوو سره هغوی چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او په شکل د اشکالو اغیزناک دي، هغوی د هغوی سره ښې اړیکې لري، د پاکستان او ایران په شمول او د چین او د هند په شمول د افغانستان د ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې لري او په سیمه کې د یوې ښې اجماع د رامنځته کولو لپاره چې د افغانستان په سوله کې نقش ولوبوي ښه اغېز درلودلی شي.
دا خو صحیح ده چې نقش لوبولی شي، لیکن تر اوسه پورې داسې معلومېده چې مسکو په دې خاطر چې په افغانستان کې لویدیځ ځواکونه دي ډېر تمایل نه لري چې د افغانستان په سوله کې مهم رول ولوبوي، او حتی داسې ادعاوې هم کېدې چې مسکو د افغانستان د جګړې اور ته تیل ورشیندي. داسې ادعا کېده چې ګواکې دوی د طالبانو ملاتړ کوي. اوسنیو شرایطو کې چې لویدیځ وال له افغانستانه وځي، اوس هم فکر کوي چې مسکو به د افغانستان په وړاندې بې تفاوته وي، یا او کنه فکر کوي چې مسکو به خپل رول زیات کړي؟
ما ته خدا خبره تر ډیره حد درست نه ایسي چې ګواکې روسیا د افغانستان کې جګړه تلمن وهلې وي. دا خبره سمه ده چې روسیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو، د امریکایانو او د ناتو ځواکونو د شتون سره جوړه نه و، ولې جګړه روسیې ته خپل خطر وو او روسیې نه دی غوښتلی چې جګړه د داسې ادامه پیدا کړي چې په افغانستان کې دغه څه ډلې لکه طالبان او یا د هغوی په څنګ کې د داعش او نورې ډلې قدرت ته ورسېږي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې کله چې په کندوز کې وضع خرابه شوله، د افغانستان عسکر حتی تاجکستان ته راواوښتل او جنگی دلو وګواښي دل چې دوی به هم سرحد مات کی او دوی به راواوړي. دغه خبره د روسیې لپاره ډیره خطرناک ده، ځکه روسیه د تاجکستان له سرحد څخه په داخل د اسنګې هوادونو کې او یا د مشترک المنافع هوادونو کې دغه څه تړلي سرحدونه نشته چې ترورستان دی بیا ونشي کولای چې تر مسکو او تر قفقاز را ورسیږي. دا د روسیې لپاره ډیره یو خطرناک خبره ده، نو ځکه روسیا ډیره علاقه مند ده او په دې خبره باندې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې امنیت وي او دوی له خطر سره مخامخ نه وي.
بله، څه فکر کوئ چې مسکو په څه شکل سره کومک کولی شي، خصوصا په نظامی برخه کې فکر کوئ چې مسکو به علاقه مند وي چې د افغانستان له حکومت سره د وسلو مرسته وکړي؟
د روسیې مرسته خو څو پلوه کېدای شي، څو جانبه کېدای شي. یو خو هغه سیاسي اثرات دي چې دوی هم د طالبانو سره په ښو اړیکو کې لري او د سولې خبرو ته را بلل شي او یا تشویقولی شي چې د سولې خبرو ته د سولې میز ته کښېني. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې روسیا د پخواني شوروي یو میراث خور دی، یو جانشین دی، او ټول هغه نظامی تخنیک، هغه د هوایی تخنیک په شمول، هغه د پکې سلا په شمول، د نورو زمینی تجهیزاتو په شمول باندې دغه لري وسلې او مهمات لري چې هغه سره افغانان عادت دي. هغوی که هغه مجاهدین ورته ویل کېدل، هغوی هم د دغه سلا سره عادت دي. او که د افغانستان د پوځ خلک دي، ملي امنیتي ارګانونه دي، هغه هم د دغه سلا وسلو سره بلد دي. نو دوی په هر برخه کې کومک کولای شي. دا په دې پورې اړه لري چې د دوی اقتصادي وضعیت او د دوی هغه مایل چې دوی د افغانستان د سولې سره لري او افغانستان کې د جنگ د ختم سره لري، چې افغان امنیتي ځواکونو ته به ورکی کنه، دا به جدا سوال دی. ولی د کومک او د مرستې امکانات بیخي زیات.
ډیره زیاته مننه په مسکو کې میشته د سیاسي چارو افغان کارپو شیر حسن و چې لازادی رادیو سره خبری کولی.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې مالداري وزارت په ننګرهار ولایت کې د روبو او مربا د دوو سترو فابریکو د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت وین اکبر رستمین آزادی راډیو ته ویل په دغه دواړو فابریکو 25.3 میلیونه ډالر لګښت راځي چې نږدې 50% د آسیا پرختی بانک لخوا ورکول کیږي. ښاغلی رستمین وایي دغه فابریکې به ډېر ژر فعاله شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د روب فابریکه به په هر یو ساعت کې د 4 میټریک تنه روب او د مربا جوړېدونکي فابریکه به په هر یو ساعت کې 0.5 میټریک تنه د بیلابیلو تازه میوو په ځانګړي ډول د انځرو او آلوبالو د مربا د تولید ظرفیت ولري. دا وزارت وایي اوس مهال د هیواد د روب او مربا ډېره اړتیا د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران او ترکیې نه پوره کیږي. د اپتا هوکړلیک د تعدیل پاړه په کابل کې مشورتي ناسته وشوه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن آزادی راډیو د کڅ هم د دې ناستې کړه نیټه ونه خو د خو زیاته کړه چې د دغې ناستې پاړه د ټولو سوداګرو پانګوالو وړاندیزونه واخیستل شول. د ښاغلي احمدی په خبره ممکن تر راتلونکي یو میاشت پورې د اپتا ناسته ترسره شي، خو د خصوصي سکتور لازمي مشورې د دې ناستې د هوکړلیک د تعدیل پاړه راټولې شوې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د اپتا هوکړلیک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2018 کال کې لاسلیک شو. د دې هوکړې له مخې افغانستان واګه سوداګریز بندر، گوادر بندر او د پاکستان کراچي بندر ته لار ومنده. په مقابل کې پاکستان د حیرتان او اسلام قلعه بندرونو له لارې ازبکستان، تاجکستان او حیرتان بندرونو ته لار ومنده. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 90 افغاني 10 پوله، یو ایرو 4.90 افغاني 50 پوله، یو انګلیسی پونډ 130 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 95 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 25 پوله، زر هندي روپی 130 افغاني او زر پاکستانی روپی 499 افغاني.
زموږ اخلاق سادي رادیو اوري. په اورزګان کې چې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو حمله کړې او یو شمېر نیولې دي، خلک وایي چې د جګړو له لاسه مجبور شوي چې خپلې مینې پرېږدي او بیلابیلو سیمو ته لاړ شي. یو شمېر خلک وایي چې بیلابیلو سیمو ته یې کډه کړې ده، خو د دولت له لوري ورسره مرسته نه ده شوې. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د نشټوالي له امله د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل چې د یو شمیر ولسوالۍ په خپل خوښه د سرتیرو د ژوند د خوندیتوب په مخه طالبانو ته پرېښي او یو شمیر ولسوالۍ د مجبوري پر اساس چې هوایي ځواک نه وو او هلته اضافي سرتیرو ورونه رسېدل نو د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدلې.
دې شک نشته چې د یو طرف څخه خارجان وتل نو زموږ ځینې ساحو محدودې ساحې چې موږ ونسوای کولای چې په وخت او زمان باندې هلته هوایي اکمالات وکړو یا رسیدګي وکړو نو زموږ امنیتي ځواکونه د څه ستونزو سره لاس او ګرېوان شوه او دا ستونزه موقته ده او ډېر بژر انشاءالله د نړیوال همکارانو په همکاري او کومک باندې دا ستونزه خصوصا په هوایي برخه کې د هوایي حمایه په برخه کې او د افغانستان اسلامي جمهوریت په خاصه توجه به د ستونزې ډیر ژر حل شي.
په روان جون میاشت کې د اورزګان پنځه ولسوالۍ گیزاب، چورا، چهارچینی، خاص اورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدلې. د دغه ولایت گیزاب، چنارتو او خاص اورزګان هغه ولسوالۍ دي چې ټول سرتیری تر څو ورځو سختې محاصرې وروسته د افغان هوایي ځواک د نشتوالي له امله وسلوالو طالبانو ته تسلیم سو او ټول نظامي تجهیزات یې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ورغله.
مرکز دی چې د مجاهدینو تر سختې محاصرې وروسته
خو چورا او چنارتو بیا هغه ولسوالۍ دي چې سرتیری او یو شمیر نظامي تجهیزات یې افغان هوایي ځواکونو د شپې لخوا ترینکوټ ته انتقال کړه. خو په افغانستان او په ځانګړې توګه بیا په اورزګان کې د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته
رسېږي. تل کلدارې باندې قدرت نه لري، په سر کلدارې باندې هلته چې د سړي ګډه ژوند او زندګي پاتې
شي. 50 کلن ملک عبدالغفار دی چې د اورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه تازه د جګړې له کبله بې ځای شوی. ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو پر اساس د گیزاب ولسوالۍ څخه تازه د دې په شمول تر اوسه زیاتې کورنۍ بې ځای شوي دي.
ګلوسه چې ګډ بیا ځای شوي دي هلته خو د مرکز سیمه وه، بازار سیمه وه، ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه، خلک نفوس یې ډېر و. نو هلته 4000-4500 کورنۍ بیا ځای شوې. طالبان صاحب بیریږي، هغه ترینکوټ ته راغلي یا کندهار ته یا بیرې ته تللي دي. هغه د دې کورنۍ هغه د شاپ سره روان دي یا ځینې په موټر کې ښځې کینیم سره سي یا بیا نیم د کوشش نه ولي نیم نه راولي. تل کلداري باندې قدرت نه لري، پر سر کلداري باندې مالته چې د سړي کده ژوند او زندګي پاتې شي هغه بیا راوځي نه غنم نه وړ نظم خلک داسي عیادت لري چې د سرمایه ولري.
ملک عبدالغفار ازادي راوړي ته ویل چې د یادو کورنۍ سره دولت تر اوسه پوری هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. خو د ولایت مقام مسولین وایي چې د یادو کورنۍ سروې روانه ده او ډیر ژر به ورسره کومک وکړي. د ایوازي د گیزاب ولسوالۍ د بې ځای سو حال دی. د دې ترڅنګ د چوري، چنارتو، خاص اورزګان او چهارچینو ولسوالۍ څخه هم د معلوماتو پر اساس زرګونه کورنۍ بې ځای سوي دي.
په کندوز کې هم د جګړو له کبله زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. په کندوز کې بې ځای شوې ښځې وایي لشکیل خو غواړي چې نوره جګړه بس کړي.
له دوه اونیو راهیسې په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمېر خلک له خپلو مینو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. 50 کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوشنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کور نو مو سوځېدل کوی چې موږ تر پاتې نه دي اندال در په در راغلي اسو دوغه نشای نه لرو موږ یې وخورو. آی چې دولت موږ سره کومک وکړي موږ ته مواد راکړي شي راکړي موږ په میدان استو د موږ هم باید سی وخوري.
څلوي کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کبله د کندوز ښار د چرمګری سیمې څخه بې ځایه شوې ده. نوموړي اوس له خپلو 15 کوشنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسیږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناستې نه لرو سکینو. نو موږ دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي، امنیت راولي، که نه ماشومان به مریض دي، موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي چې د جګړو شدت له امله خپل سیمې پریخي، بلکې ورته سلګونه نور مرمنې هم شته چې د کندز ښار ته راکډه شوې دي. تورپیکۍ د کندز ښار د لودینو د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
مونږ لودینو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یو، وږې تږي ماشومان راسره دي، مونږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
پنځه څلوېښت کلنه ښاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسیدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
لودینو نه راغلي، نه دفارو زارې کورونه ټول بمباري دي، طالبانو نه ډک دي، نه دفارو زار پراته دي. دولت زموږ به احساس نه کوي څوک یې نه کوي، نه هلته پراته دي، خدای دې ته نه وګشته نه ډوډۍ شته نه کومک.
له دوه اونۍ راهیسې د کندز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي، او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربندو سوله غواړي، خو ظاهراً د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
د کابل طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د دې ډلې مشره پښتنه بنایي احمدزی وایي د دې آلې له جوړولو وروسته له علي آباد روغتون نه د 100 اکسیجن آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی چې دا مهال پرې کار کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که د دې ډلې ملاتړ وشي او کار یې لا چټک شي، کولای شي د افغانستان ټولو روغتونونو ته طبي وسایل جوړ کړي.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د شپږ کسیزه ډلې له دې بریالۍ تجربې وروسته تازه د علي آباد روغتون د 100 ورته آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی دی او اوس یې په جوړولو بوخت دي. د دې ډلې مشري پښتنه بنایي احمدزی کوي چې له کلن راهیسې د کابل په طبي پانتون کې نوي ځوانان هم روزي.
علاوه له اکسیجن ماشین او وینتلاتور ماشین نه اوتوکلاف ماشین، پاور سپلای، سنتریفیوج، شیکر، مساجر، سیکشن، واټر باټ او همدارنګه نیوبلایزر ماشین، دا ماشینونه هم جوړ کړي دي.
د دې آلی یو ځانګړتیا دا ده چې له آزادې هوا په اوتومات ډول د ناروغانو لپاره اکسیجن تولیدوي. میرمن احمدزی له خپل کاري ډلې سره په تقریبا لومړیو امکاناتو دا ټول ماشینونه جوړ کړي دي. دا وایي که ملاتړ یې وشي د افغانستان ټولو روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ طبي آلی جوړولی شي.
تقاضا کوو، کومک غواړو، د رئیس جمهور نه کومک غواړو، مرسته غواړو. که چېرته موږ ته دا سهولتونه برابر سي، موږ حمایه سو، موږ کوی سو چې د افغانستان ټولې شفخانې د طبي تجهیزاتو، د افغاني طبي تجهیزاتو په وسایلو ملبسې کړو.
تیر کال د کرونا د لومړۍ څپې په اوج کې همدغه ټیم د ناروغانو لپاره وینټیلاتور یا د مصنوعي تنفس دستګاه هم جوړه کړې وه. د دې ډلې بل غړی او د کابل طبي پانتون استاد متی الله فیروزی وایي جوړ کړي طبي آلې د عام روغتیا وزارت له لوري تایید شوی هم دي.
موږ نور ماشینونه هم ډیزاین کړي دي چې دغه له جملې څخه وینټیلاتور و. پر اوس کال په لومړي موج د کورونا کې موږ ډیزاین کو او خوشبختانه کامیاب شو او تاییدیې د وزارت ساتامیو تحصیلات تعلیم واخیستله، او سږ کال یې په دې وتوانېدلو چې د اکسیجن کنسنټریټر ماشین هم جوړ کړو.
د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي که چیرې د دې ټیم کار ته پاملرنه وشي او اسانتیا ورته برابر شي، ښایي تولیدات یې د ټول افغانستان روغتونونو لپاره بسنه وکړي.
که چیرته د نوموړي پانتون لخوانه او د دغه نوه دستګاه د تولید چارې ګړندۍ شي، نو نه یوازې د کابل طبي پوهنتون پورې اړوند کوم روغتیایي مراکز شي، بلکې د عامې روغتیا وزارت پورې چې کوم روغتیایي مراکز تولیدي دي، هغې لپاره به هم د اکسیجن د تولید په برخه کې یو اړینه ګټور ثابت شي.
د کابل طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې له لوري د اکسیجن آلو جوړول داسې مهال دي چې افغانستان کې د کرونا وایرس ناروغان د اکسیجن له شدید کمښت سره مخ دي، او په ډیری روغتونونو کې د اکسیجن نشټوالي له امله هر ورځ د کرونا لسګون ناروغان مړ کیږي.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړې نوازې جانانا لات بل ډول دی وراغاړې وا نوازې جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې چتا خفن شي پزوانا لات بل ډول دی راغاړې نوازې جانانا لات بل ډول دی وراغاړې وا نوازې جانانا لات بل ډول دی ګران هوادوالو پکور پاتشي